있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو اوس د نن او وضعیت پروګرام لرو د پروګرام کې خبرونه رپورټونه مرکې وی او هغه هم د افغانستان د سیمې او د ستاسي د کلی کور د حالاتو په حقله چې وضعیت څنګه دی ملګری ملتونه وی چې ګنشمیر اوکرانیان د ملک پر خودو ته مجبور شوی دی او بشری بحران زیات شوی دی او د ملګرو ملتونو ادارې د اوکراین خلکو ته د مرستو د رسولو غږ کړی دی چې باید دغه مرستندوی ادارې مرستې ورسي. د اوکراین د بحران نه علاوه داعش په پیښور کې د شیعهګانو په جماعت باندې د مسؤلیت ادعا کړې ده ویلي چې دا برید دوی کړی دی. خو یادونه کوم چې د دې او نورو مطالبو نه مخکې اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان احمد الله ارچوال د قطر د صدر اعظم راستیل او د بهرنوی چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبري کړي. د قطر د بهرنوی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دواړو لوریو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړه. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو بحث کړي. قطر لا هم د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د افغانستان اړوند سولوي د سفارتونو د کابل پر ځای له دوه خپل کارونه مخته وړي. په پولند کې د افغانستان سفارت چارواکي د اوکراین په جګړه کې د ایثار افغانانو د رایشتلو هڅو د دوام خبر ورکړي. د سفارت سیاسي مستشار نگار عمر مرداد پرون ماخام ازادي رادیو ته وویل ګڼو هغو افغانانو ته یې د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایثار پاتې دي. میرداد وای دوی هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې ایثار پاتې دي او اکثریت یې پاسپورټونه نه لري یا یې پاسپورټونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي د تذکیرې یا د پخوانیو پاسپورټونو د کاپي پر اساس د سفر اسناد صادروي څو وکولی شي له پولې واوړي. د هند له لوري د مرسته شویو غنمو دویمه جوپه پرون د واګې بندر له لارې پاکستان ته دننه شوه او ټاکل شوې چې نن افغانستان ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو رسنیو ته ویلي په دویم پړاو کې پر شپږ درش لاریو بر 2000 ټنه غنم په واګې بندر کې له امنیتي او ګمرکي چارو وروسته نن افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ د شوی هوکړې لمخې د هند له لوري مرسته شوی 50000 ټنه غنم باید په یو میاشت کې د پاکستان له طریقه افغانستان ته انتقال شي. خو اوس چې د دې لړۍ له پیل څخه دیارلس ورځې تیریږي تر اوسه یوازې 4500 ټنه غنم افغانستان ته انتقال شوي. د هرات ولایت سوداګر له ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د موجودو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د هرات ولایت سوداګرو د دغه ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی له چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو لپاره کومې لارې چې ایران په ځانګړي ډول د دوغارون بندر ته ورځي ډېر ځله ایران اجازه نه ورکوي او تشه بیرته راګرځي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی په خبر پاڼه کې د سوداګرو له خولې ویلي چې برعکس بیا د ایران پر سوداګریزو توکو بار ډېر شمېر لارې هر ورځ افغانستان ته راځي او دې مسلې په سوداګریزو راکړو ورکړو کې ستونزې پیدا کړي. دوی د سوداګرۍ له خونی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې له ایران سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې شته ستونزې ژر هواري کړي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو سرونه غوڅ کړل شوي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤول ثابت هیروي ویلي چې دا پېښه وړمه شپه شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه کوچنیان یوه خزه او بل سړی دی. د طالب وایان په وینا د پیښې د عاملانو په اړه پلټنې روانې دي. د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه د خبرو کولو خبر ورکړي. زیلنسکي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولسمشر بایډن سره د پرله پسې مکالمو په دوام کې له نوموړي سره بیا خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. اټکل کیږي چې نن به د اوکراین له جګړې د کډه شویو کسانو شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن یولسمه ورځ ده چې د اوکراین په ګڼو برخو کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین له جګړې زیات کسان ګاونډیو هیوادونو پولینډ، رومانیا، سلواکیا او نورو ځایونو ته کډه شوي چې نن به شمیر 1.5 میلیون ته ورسیږي. په لسګونو زره نور کسان په اوکراین کې دننه له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شوي. ټاکل شوي چې د مسکو او کیب ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکچی پلاوی غړي دیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د دواړو لورو ترمنځ تیر ځل د بیلاروس په سرحد کې خبرې پای ته ورسېدې خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغه وځنډاو چې د روسیې د مالی چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریش څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس جیم فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل شوی. د خبرونو پای.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د آشنا راجو د نن او وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو د اوکراین په هکله مو تازه راپورټونه خبرونه واوریدل. خو د نورو راپورټونو نه مخکې راځو یوې بلې مسلې ته چې د پیښو د مخنیوي د مبارزې وزارت ویلي دي په روان ژمي کې په افغانستان کې په مختلفو طبیعي پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي او 15 نور زخمي شوي دي. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یعنی اوچا ویلي دي چې په تیر کال کې له 350,000 نه زیات افغانان د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي دي. د امریکا خبريال د کابل نه موږ ته راپور شالېګلې ده. د اکرام شینواری صاحب راپور ووري روسته د اوکراین په حالاتو هم راپورونه لري.
د طبي پیخو سره د مبارزې وزارت وی چې دغه وزارت شپېلې دی خېچې پروان ژمي کې افغانستان کې پیاو شمیر ولایتونو کې په طبي پیخو کې تر 15 پورې افغانان مړ شوي. دغه وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جانان وی چې پروان ژمي کې د زلزلې او واورو دورخ لامل 15 بیتنه ټپین شوي هم دي.
د ژمي په دوران کې د زلزلو او واورو لامل په ټول وطن کې 15 کسان شهیدان شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي او هم زیات له 2000 کورونه د پښمی او کلی توګه تخریب شوی دي.
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وچا د افغانستان د طبيبي خپاره په روسي راپور کې چتیره ونه خبر شوه ویلي چې د تیر 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې د شپږشتمې نیټې څخه د روان 2020 میلادي کال د جنوري د 12مې نیټې پورې په افغانستان کې 350,000 یو څو شپږشتنه د طبيبي خلامله زیانمن شوی دي. د وچا د راپور لمخې په دغه موده کې د افغانستان د سلور د ولایتونو لړډلې په 15 ترکی طبي پیښې شوې دي. ملګری ملتونه وی چې افغانستان کې هر کال زلزلې دوه خوایدنه سیلابونه او وشکالۍ پیښېږي چې لامل یې په اوسط ډول په کال کې تر 40,000 پورې کسان په دغه هیواد کې د طبي پیښو څخه زیان ویني. طبي پیښو یو شمېر خلک خپل سیمو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. د مهاجرینو سریزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځای شوي کسان له خپلو مینو لرو په نورو سیمو کې ژوند کوي چې جنگ جګړو سربېره یو لوی شمېر د طبي پیښو په ځانګړي ډول د وشکالۍ لامل خپل سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. اکثره داخلي بېځای شوي کورنۍ په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرینو سریدوکو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د نړیوالو مرستندویو ادارو په ملاتړ په روان ژمي کې 3 میلیونو بېځای شوو افغانانو سره مرستې کړي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت د اسرائیلي عملیاتو رئیس ملا جلان وایي دغه وزارت هم شاوخوا 30,000 طبي پیښو کې زیانمن شوو کورنیو سره مرستې کړي.
د حوادثو وزارت له لوري ورسره لازمي مرستې هم شوې دي او تقریبا له 40,000 415 کورنوی سره مرسته کړې ده چې په راتلونکي کې هم مرستې له دوی سره جریان لري.
د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت دغه چارواکي دا سرګردولې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د یکشنبې په ورځ په ویشو ولایتونو کې د واورو او باران د ورخ اټکل کړی. هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د واورو او بارانونو ورخ کیدای شي په ځینو ولایتونو کې د سیلابونو سبب هم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې کیدای شي په راتلونکو ورځو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي. افغانستان کې هر کال د پسرلي او مني په پیل کې سیلابونه راوځي چې د خلکو کورونو ته د زیان سربیره په ځمکو ولاړ فصلونو ته هم زیان رسوي او له منځه وړي.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هغه وخت چې روسیې په اوکراین کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي وتۍ باندې برید وکړ، د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو سره وکتل. روسیه د شنبه په ورځ باندې اعلان وکړ چې په ماریوپول او ولانووا سیمو کې اور باندې اعلان کړی دی چې خلک وځي، خو اوکرایني چارواکو ویلي چې روسیه اور باندې مات کړی دی او په دې سیمو باندې د درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. د دې رپورت تفصیل واوري روسیه بیا د مهاجرو په حق له هم رپورت لرو.
د جمعې په سهار روسیه په اوکراین کې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ په نخښه کړه. روسیه ځواکونو د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې اخیستل. لسپین مارېز خو پختل شل چې آیا دا جنگي جنایت دی؟ ځواب دا و چې پر پیښې څېړنه روانه ده.
په ښکاره توګه د روسیې د حکومت کړنې په جدي توګه بې پروايي ده او خطرناکې دي، او دوی په سیمه او له هغې بهر د خلکو خوندیتوب ته جدي ګواښ رامنځته کولی شي. موږ د اوکراینی چارواکو ستاینه کوو چې د برید پر وخت یې شپږ ریاکتورونه خوندي وساتل.
د اټومي چارو وی کارپوه امریکا غږ ته وویل که څه هم اوس د وړانګو د خپرېدو ویره نشته، خو د روسیې د ولسمشر لخوا په اټومي بټې برید خورا بې پروايي څرګندوي او د اندېښنې وړ ده.
دا بې ساري ده. سمه ده، د جګړې پر مهال پر ملکی اټومي تاسیساتو کې په اټومي ریاکتورونو باندې برید نه دی شوی، نو موږ ډیر څه زده کوو او موږ باید ډیر هوښیار اوسو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوتین له حد زیات تیر شوی دی.
موږ له داسې شپې څخه ژوندي پاتې شو چې کېدای شول د اوکراین او اروپا تاریخ بدل کړی وای. روسي ځواکونو په اروپا کې تر ټولو لوی اټومي بټۍ یا پروژه باندې برید وکړ. دا به د 1986 کال د چرنوبل اټومي چاودنې څخه شپږ چنده لویه چاودنه وای. روسان پوهېدل چې ټانکونه یې په مستقیمه توګه پر بټۍ باندې ډزې کوي. دا د ترهګرۍ تر ټولو لویه کچه ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې د درېمې ډلې لخوا د اوکراین هوایي حریم د الوتنې د ممنوع زون په توګه اعلان به وسلوال جګړې کې د ګډون په توګه وګڼي. دا په داسې وخت ده چې د اوکراین ولسمشر زلنسکی له ناټو څخه په وار وار غوښتي چې د اوکراین پر هوایي حریم باندې د الوتنې ممنوع ساحه دې رامنځته کړي او یا د دفاع لپاره د اړتیا وړ پوځي تجهیزات دې ورکړي. خو د ناټو سازمان مشر ینس سټونټلبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادي او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنې رد کړې دي.
متحدین په دې سلا شوي دي چې د ناټو الوتکه باید د اوکراین په هوایي حریم کې او د ناټو ځواکونه د اوکراین په خاوره کې عملیاتونه کړي.
سټونټلبرګ د افریقا دردونکو یاد کړه او روخانه کړه که داسې یو زون رامنځته کړي دوی اړ دي چې روسي الوتکې رانسکورې کړي چې دا به په اروپا کې په خپل لاس د جګړې پیل وي. بلخوا د متحدراتو د بهرنیو چارو وزیر انټن بلینکن د اوکراین ښار ته نږدې د پولنډ په ژیشوف ښار کې له خپل پولنډي سیال سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ناټو له هر انچ سرحد څخه به دفاع وکړي.
د ناټو د متحد په توګه ویلی شم چې د پولنډ او متحده ایالاتو ترمنځ د هر بل وخت په پرتله همکاري نږدې شوې ده. د جنوري له 1 نیټې راهیسې پولنډ ته د متحده ایالاتو د اضافي سرتیرو لیږل دوه برابره شوي چې اوس شمیر له 100,000 څخه زیات دی. مونږ په پولند کې د پاموړ تجهیزات او پوځي ورتیا زیاته کړې ده. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي، مونږ به د ناټو له هر انچ سرحد نه دفاع وکړو.
په داسې وخت کې چې د روسیې د دفاع وزارت ویلي پر پوځي تاسیساتو یې بریدون ته دوام ورکړی، وایي په دوه سیمو ماریوپول او والنواخا کې اوربند کړی تر څو خلک ووځي.
د روسیې لخوا نن د مارچ په 15 نیټه د سهار له 10 بجو څخه اوربند پیل شوی او د ماریوپول او والنواخوا ښارونو څخه د خلکو د ایستلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي.
خود اوکراین د صدر اعظم مرستل ارینا ورچویک وایي چې روسیې له اوربند نه سرغړونه کړې او پر دغه سیمو د درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د راپورټ په اساس په اوکراین کې د روسیې د یرغل نه وروسته ډیر زیات اوکراینیان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. د ځینو شمیرو له مخې د یرغل د پیل نه سباندې 1 میلیون خلک د اوکراین وتلي دي، مګر نن تازه خبر دا و چې د اوکراین د مهاجرو شمیر تقریبا 1.5 میلیون ته رسیدلی دی. روسیې د یرغل له امله خلکو د کورونو نه د تیښتې په آخرو ساعتونو کې د ډېرې وارخطایۍ نه جامې او یو څه نور شیان په بکسونو کې ایښي دي او وتلي دي. اوکراینیان د روسیې د توپونو او راکټونو نه تښتي، د اوکراین شرقي ښار لاویو ته ځان رسوي چې د دوی لپاره یو لوی مرکز ګرځېدلی دی. ښځې او ماشومان د تښتې په حال کې دي، خپل مړونه لرونه او خپل زامن پرېږدي او تښتي. نارینه باید ونه وځي، پاتې شي چې جګړه وکړي. لومړنی تمځای کریسمل دی، دلته دوی د اورګاډو نه کوزیږي، په نور اورګاډو کې کینی پولند او نور ملکونو ته سفر کوي. د دې کورنۍ هیله دا ده چې لیتوانیا ته ځان ورسوي.
مونږ ادامه ورکوو، مونږ به ورسیږو. هیله مې دا ده چې هر څه په خیر تیر شي او زموږ اوکراین به بریالی شي. زه غواړم چې بیرته ورشم، زه غواړم چې خپل کور ته ورشم.
هر یو او هر کورنۍ همدغه سي دی ویری او ډار او زیان داستان لري. ټول د اوسېدو زینه لري. کالی پوټر د کانګو د جمهوریت دی. په اودیسا کې الکتریکل انجینری ویلا او کله چې د روسیې برید پیل شو نو د خپل اوکراینی ملګري سره وتښتید.
منګه یو هفته کې سرحد ته ورسېدو او اوس دلته یو. پولند کې خیو ورته پورې منګه دلته انتظار کوو چې په سرویس موټر کې کینو او بلې خواته کېدای شي فرانسې ته لاړ شو.
د لسګونو هیوادونو نه رضاکاران دلته د مرستې لپاره راغلي دي. ډوډۍ، جامې او خیمې راوړي او په موټرونو کې خلک د اروپا هغه بلې خواته انتقالوي. همدغه را سلګونه زره اوکراینیان هم په موټرو کې او یا پیاده تښتي. ځینې شیان د سرحد نه اخوا ځان سره کشوي. په هرو 15 دقیقو کې اوکراینی مهاجر په سرحد کې په سرویس موټرو کې په پولند کې دننه نورو مرکزونو ته رسول کیږي. خو دا یو طرفه ترافیک نه دی. زیاتره اوکراینیان بیرته وطن ته روان دي، غواړي وجنګیږي. امریکا غږ د درې پخوانیو عسکرو سره چې نه غواړي سیری وښودل شي خبرې کړي دي.
دا یو عادي عکس العمل دی. موږ پوتین مات کړو او هر څه به بهتر سم شي. منګو د روسي ټانکونه سخت دوزختولي وو.
اوکراینیان اراده لري چې دا جنگ وګټي او ژوند دی پاتې شي، مګر ډیر انسانان باندې منځه ولاړ شي. ډیر کورنۍ تقسیم شوې دي، ملک ټوټه شوې ده او د اوکراین ماشومان مجبور شوې دي چې د یوې نامعلومه آینده په تمه د خپل ملک نه وتښتي.
درنو ریډونکو، په اوکراین کې د رپورټونو له قراره بشری بحران جوړ شوې دی او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د هغه هیواد ټول اوغو برخه ته بیل کوم خان نه د کومک رسولو غږ کوي چې خلک هلته ورته ضرورت لري. د امریکا خبريال لیسا شلاین د جنیو نه راپور راکړی دی چې زمونږ همکار سید سلیمان شایل ولی
د بشری چارو لپاره د ملګرو ملتونو د کوارډینیشن او انسجام اداره یا اوچا وای چې یوکرين کې د شخړو لسیمونه په مسؤن او خوندي ډول د ملکیانو د راتېرېدو په منظور د یوکرين او روسي ترمنځ د توافقنامې هرکلی کوي. په دې اړه وړاندیز د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو استازو په بیلاروس کې د غونډې په دوران کې کړو. د اوچا ویان انزلایر کی وای چې د ملګرو ملتونو ماموران تلا تر دې دمه د شخړې له سیمې نه د ملکیانو درویشتلو لپاره د یو بشري کاریډور یا دالان د پرانستلو په اړه تحریري معلومات ندي ورکړ شوي. ویان وای چې دا وخت د یوکران په مختلفو سیمو کې د تشدد د زیاتېدو له امله خلک ډارېدلي دي. په میلیونونو خلک د خپل ژوند ژغورلو په خاطر عاجلو بشري مرستو او په مسؤل ډول نقل مکان ته اړتیا لري.
We look to both sides to ensure the passage is organized in a manner that allows for safety, dignity and protection. موږ دوه
خلونه هیله او تمنا کوو چې په مسؤونه او خوندي طریقه په امن امان کې په منظم ډول دغه ملکانو ته د تضمین د بشري مرستو سازمانونه چمتو دي چې د ملکانو د حفاظت په خاطر له اړوندو اړخونو سره یو ځای کار وکړي. دغه خلک به په خپله پرېکړه کوي چې پاتې کیږي او که خپلو سیمونه وځي.
په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د تشدد د زیاتېدو له امله نیم میلیون ماشومان له خپلو کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. د یونیسف ویان جیمز ایلډر چې د پولینډ سرحد نه 60 کیلومتره لرې د یوکرین په لویدیځ ښار لویف کې موجود دی وای په دومره پراخه کچه او سرعت په زور او جبر په اروپا کې د خلکو بزای کېدل نه ولیدل شوي.
And if the violence, the explosive munitions don't stop, many, many more children will be forced to flee their country in a very short
time. تشدد او د چاډیدونکو مهماتو استعمال پای ته ونه رسیږي، ممکن چې لار ډېر زیات نور ماشومان و ارشي چې په ډېره کم وده کې له خپل هیواد نه وتښتي. موږ ویریږو چې نور ماشومان هم و ووژل شي.
جیمز ایلډر وای چې موږ باید په لسګون زره هغه ماشومان هم لپامه ونه غوځو چې فعلاً د توپچی قواو د ډزو او د هوایي بمباریو له امله وتلی نه شي. نوموړي زیاته کړه چې په یوکرین کې په لسګون زره ماشومان چې زیاتره معلولین دي د ماشومانو د پاملرنې په مرکزونو کې اوسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنرۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤوله میرمن جوانگا گیډینی ویلیمز چې د یوکرین د گاونډي هیواد مالدووا په سرحدي ښار پالانکا کې د وای ډلیز توګه د دومره زیاتو مهاجرینو د راوتلو بهیر بے ساره دی.
Because we've seen the numbers increase not only day on day but hourly.
مونږ لیدلی دي چې شمیر ورځ په ورځ نه بلکې غړې په غړې زیاتېږي او فکر کوم هغه څه چې مونږ دا وخت وینو د تیرې یوې اونۍ په موده کې د هغې نه تم کېدونکې غمیزې تباه کوونکې تلفات دي چې دا خلک ورسره مخامخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د تازه ارقامو له مخې له 1.3 میلیون نه زیات یوکرانیان پولینډ، هنګري، مالدووا، رومانیا او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته کوچېدلي دي. دا بحران د روان میلادي پیړۍ تر ټولو غټ بشري بحران یا ناورین دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اوکراین د کومه جګړه چې روانه ده دا آنلاین هم کیږي، ځکه چې خلک د اوکراین د شاوخوا عکسونه او ویډیوګانې خلکو ته لیږي او هغوی ګوري. دلته د امریکا د ټکنالوژي شرکتونه شته چې د روسیې د تبلیغاتو مخه ونیسي او د اوکراینانو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا غږ میشل کوین رپورټ راکړی دی چې د رپورټ تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
یو ښځه چې د روسیې پوځیانو سره مبارزه کوي، یو ژور ولسمشر، په کور کې د چاودیدونکو توکو راټولول. په ټول نړۍ کې خلک د اوکراین د حالاتو نه د سمدستي ځان د خبرولو لپاره ټولنیزو رسنیو ته مخه کوي، هغه څه چې دوی ګوري، ریټویټوي او یا ای بیا پوسټوي.
سوشل میډیا از ټولنیزې رسنۍ په ښکار ډول په دې شړه کې د وسلې په توګه کارول کیږي. روسیا هڅه کوي چې یوټیوب په اوکراین د خپل برید د توجیه کولو لپاره وکاروي. اوکراینیانو په بدل کې د ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستی ترڅو د دوی مقاومت وده ورکړي او د روسیې په وړاندې د اقداماتو د کولو لپاره نړیوال وهڅوي او تر دې دمه دا ډېر اغیزناک دی.
په مرز کې تخنیکی شرکتونه دي چې د نورو بحرانونو نه زده کړه کړې ده. دا شرکتونه په چټکۍ سره حرکت کوي. فیسبوک، ګوګل او نورو د روسیې د ناسمو معلوماتو خبرول کم کړی دي او په ځینو مواردو کې د دوی په خدماتو کې د روسیې ټول اعلانونه بندوي.
اوس د خلکو په منځ کې دا لانجه موجوده ده چې ځینې وایي دوی باید چټک شي، خو په ورته وخت کې نور خلک د دوی نه غوښتنه کوي چې محتاط واوسي.
دا تر دې دمه داسې ښکاري چې تخنیکي شرکتونه په روسیې کې پاتې کیږي یا د پاتې کېدو کوشش کوي. که څه هم اپل په روسیې کې د محصولاتو پلورل بند کړي او د خپل اپل سټور نه یې د دولتي میډیا اپلیکیشنونه ایستلي، خو په هغه هېواد کې د اپل پلورنځي په مکمل ډول نه دي بند کړي.
شرکتونه به اړتیا ولري چې زه فکر کوم داسې لارې چارې ولټوي چې ډار ترلاسه کړي چې له یوې خوا روسان خپلو وسیلو ته لاسرسی لري او دوی به مقاومت وکړي. زما په فکر د حکومت لخوا فشارونه ډیریږي چې دا کار ونه کړي.
لکه څنګه چې وضعیت بدلیږي، په شخړه کې د ټولنیزو رسنیو د رول په اړه باندې بحثونه هم بدلون مومي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت پروګرام فقط یو څو دقیقې پاتې دي. دا بل رپورت په دې باره کې دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پیښور کې د شیعهګانو په یو جماعت د ځانمرګي برید مسولیت منلی دی. بل پلو بیا په پیښور کې د شیعهګانو په جماعت کې د چاودنې او د جنازو د ښخولو نه وروسته احتجاجي مظاهرې کړي دي او د خپلو عبادت ځایونو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نو په دې برخه کې رپورت تاسو پام را اړو.
د پیښور د کیسه خوانی په بازار کې د شیعهګانو په جماعت کې د جمعې د لمانځه په مهال د ځانمرګي برید په حمله کې د وژل شویو کسانو جنازې د شنبه په شپه خاورو ته وسپارل شوې.
دا انسانانو او د نن په جماعت کې د عبادت لپاره نه استو، د په داسې وخت کې په وشانه ډول وژل شو چې د خدای عبادت وکاو. دا ډېره دردونکې ده. موږ خپل امنیتي تدابیر لرل، خو ځانمرګي برید کوونکي موږ ټول څلور تنه ساتونکي وژل. روسیه بیا جماعت دننه شو او ځانته چودنه ورکړه.
د پیښور د جماعت په چودنه کې لیکتر لګه شپږ پنځوس کسان وژل شوي او تقریبا دوه سوه نور ټپیان شوي دي.
ځانمرګ دریم صف کې ولاړو او اول یې په خلکو ډزې وکړې او بیا یې ځان والوزه. دې حمله کې شپږ کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
دا پیښه د پیښور ستر روغتون ته څیرمه شوې ده، نو ځکه د تلفاتو شمیر ډیر زیات نه شو او ډیر شمیر ټپیان ژر روغتون ته ورسول شول.
دماکه د الاریچ سره خوا کې دوه منټه کې موږ ته چې کوم دي دماکې نه پس زخمیان چې کوم دي راو رسیدل، نو ډیر په کم وخت کې چې کوم دي موږ ډیر ځان تیار کو ورته. یو سل او سلور نوی مریضان د زخمیان الاریچ ته ورول شوي په امغه نیمه غنټه کې. اور سره انفورچونیټلی شپږ پنځوس چې کوم دی هغه ډیډ باډیز هم راوړل شوی وو. نو دا ډېر یو غټه داد دی. پلک ټایم کې لارې چې کوم دی کټر ته چې دی غټه ایمرجنسی ده.
بلې خوا په سلګونو خلکو د شنبه په ورځ د پاکستان په مختلفو برخو کې د پیښور د دې ځانمرګي حملې د غندنې په خاطر مظاهره وکړي.
ډیمانډ ماری
استخباراتي شبکې خبرې وي چې داسې یو حمله به کیږي، خو دوی په وخت غمونه خور او داسې ستره پیښه رامنځته شوه.
همدارنګه د داعش ډلې ویلي دي چې یو افغان په پیښور ښار کې د شیعه مذهبو په یوه جماعت ځانمرګی برید کړی دی. د سایټ اطلاعاتي ډلې د داعش اعلامیه خپره کړې چې پکې ویل شوي دي د داعش د خراسان څنګه په دې جماعت باندې په برید کې لاس درلود. د عمر خبري رسنۍ د یو کس عکس خپور کړی دی او هغه یې د تیرې ورځې بریدګر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د غبرید غندلای دی. هغه په دې حکله چې بریدګر د افغانستان اوسیدونکی وو د نظر له څرګندونو څخه ډډه وکړه. پاکستانی مقاماتو نن د مارچ په پنځمه ژمنه وکړه چې د دغه برید تر هکوونکي به تعقیب او ونیسي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو دولس شپږ نوي او نه سو دوه اویا کیلو هرتز او لنډې څپې یو لس زرو پنځه سو پنځه اویا باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو به رپورټونو او خبرونو کې دا دومره وخت اوریدلی وي چې د مهاجرو بحران په نړۍ کې یو لوی غټه ستونزه ده د ټولو ملکونو لپاره او په دې تیرو کلونو کې هم دا ستونزه موجوده وه. اوس لا یو نیم میلیون نور مهاجران د اوکراین نه وتل او نور خواوشا ګاونډیو ملکونو ته لاړل. د دې نه علاوه هغه افغانان چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته دلته امریکې ته راغلي دي، دا هم یو بل مشکل دی چې دلته باید دوی ته ځایونه او کورونه پیدا شي. ځکه چې یو ډیر نور افغانان په دوبۍ کې، همداشان په قطر کې او همداشان په ترکیه او نور ملکونو کې لا اوسه پورې انتظار دی او ځپځې شي ویلې دي. خو د کالیفورنیا ایالت نوی مهاجر چې ورغلی دی هلته ټول کوشش کوي چې دوی سره مرستې وکړي او مرستې ورورسي. نو ګورو چې د دې مرستو نتیجه به سي